לא זקתון בת.
السلام علیکم وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدلی شي په دویم نیمای کې دوونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه د خبرو قربه موزه محمد حدیث پردی سیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه په څو شیبو کې پیلېږي. روسیه خپل هغه ادعا بیا تکرار کړ چې اسرائیل پکې د ویروسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللی وو. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویاویمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. له عبدالله سره په دې سفر کې یو عالي رتبه هیات هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د غونډې ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی ښاغلی عبدالله به دغه راز د ترورزم او مخدره موادو په وړاندې هم د مبارزې پر مسله خبرې وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي د پاکستان له خوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستې ځوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته وویل
مشرانو په جریان کې چغونې دي، اوس بیا دوی لږ کار کوي. موږ مجبور زه خپله روان یم چې دوه چې وګورم نږدې د څه خبره ده چې یو دوه درې سوه متره دي موږ خاورې ته را نږدې شوي ول هلته کارکوپیلا نن کار ته بند کړی دی نو دوه وګورو څنګه کېږي.
پاکستان له میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د غزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې افغان حکومت پر دې مسئلې انتقاد کړی دی. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ 500 مسابقه پیل شوه. پچا بنګلاديش وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې دوی منډې کړې دي او اول روان دی. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ نن لوبلې د مسالې ته پوره چمتواله لري او د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی.
دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور بجې پیل شوې ده. د آسیایي جام په روانه سیالیو کې د بنګلاديش په وړاندې د افغانستان دویمه مسابقه ګڼل کیږي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواد څخه ګټلې وه. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمل پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره خواره واره کړې دي. د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو د دې پوځي اډې د پخوانیو کارکوونکو او ترجمانانو د اعتراضونو مسؤل جاوید سلطانی وایي د مرمل پوځي اډې مخې ته اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان دي. ښاغلی سلطانی وایي تېر ماښام یې د پوځي اډې دروازه بنده کړې وه خو نن غرمه د بلخ پولیسو له زور څخه په استفادې دوی سره خواره واره کړې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی پر دې پیښه بې خبري وښوده. د مرمل کم پخوانی کارکوونکي او اعتراض کوونکي وایي د امنیتي ګواښونو له کبله ژوند په خطر کې دی او باید جرمني ته د انتقال غوښتنه ومنل سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په احواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنهای د امریکا د ګوډاګیانو کار بللی. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دې باب وویل
اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوی کوي او د بشری حقونو ادعا پرله پسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونه یې امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي.
امریکایا هستند اینا را تحریک میکنند.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون ناوخت وویل چې متحد ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بېګنا وژل کېدل غندي. ایرینا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو چې پوځي دریشې په تن وې په حواس کې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدی. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او 8 کاله یې دوام وکړ. روسیې نن خپل هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل یې پکې د یوې روسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللی و. روسیا وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله وشتل سوې ده. دغه پوځي الوتکه تېره دوشنبه د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې وشتل سوه چې پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول. د سوریې دولتي ځواکونو فکر کړی و چې دغه IL شل ډوله اکتشافي الوتکه د اسرائیل ده او د بمباری په ماموریت یې الوتنه کړې ځکه یې په لازقیه ولایت کې وویشتله. د روسیې د دفاع وزارت وایي د اسرائیل یوې الوتکې هڅه وکړه له دې روسي الوتکې د سپر په توګه کار واخلي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند د اسرائیل د پیلوټ لږ مسلکیتوب یا هم ناغېړي وبلله. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي او نازیانو د اشغال په وخت کې یې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي. پاپ نن د بالتیک حوزې دغه هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ په دې مناسبت جوړو سو مراسمو کې برخه واخیسته.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت های را مساعد فرصتن که زمینه بر دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
دا سولی دالی شورا منشی امین الدین مظفری و دا همده موضوع پارمو دا سیاسی چارولی و کارپو سر هم لنده مرک کرده. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو په 3 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، کارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
یو شمیر انتخاباتی چارون که انتقاد کوي چې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسیون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې حال هم درکو چې هم د اوس روانه ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي رډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب ترسوي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې جامع طرحې په لرلو سره په افغانستان کې ټولو خواو ته قناعت ورکړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري نو پکار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری
ما ایست که اونها بتانند. دوی زما هیله دا چې هغوی وتوانیږي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه داسې زمینې مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکراتو خبرو اترو ته لار هواره شي.
زمینه بر دیالوګ او گفتگوی بین الافغاني مساعده.
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبری کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره ټاکنه بللې او ویلي دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې هر اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
یو طرح باندې کار وکړي، هغه طرح نه یوازې د حکومت د قناعت والی بلکې د سیاستونو، د مخالفینو، حتی زموږ د همسایګانو لپاره داسې یو طرح برابره کړي، نوې طرح تصویب کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمهیز او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
بیا هم په همدې مسله کې تمکیږو. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د امریکا لخوا د استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل پر ځای اقدام بولي. زما همکار وصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپو داود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه امریکا دغه اقدام څومره ګټور او پر ځای دی.
او د دوی د کوم انتخاب چې کړی چې زلمی خلیلزاد دی چې د افغانستان په واقعیتونو کې د شورویانو د حملې په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې کوم اختلافات چې د هغې په وخت کې او د طالبان د حضور په وخت کې او د بین المللي نړۍ یا ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې و په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود او د دنیا په مختلف هوادونو کې د ډېر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسونه مختوري. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګور.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ورباندې ډېر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسله ده چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري. بین‌المللي ټولنه چې افغانستان کې وه هغوی ته د نظامي لاره نه مالي او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خیلی زیات تاکید وکړي او د خپل متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکره طریقه د افغانستان موضوع بل لار نه لري. بل موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیه او پاکستان ته کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشرۍ او د غو رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نورو مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. اوغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه باندې باندې، کله نور سیاسي او نور فشار نه پراولي. اوغوی هم ته وادار چې د خپل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته رسیدو لپاره د دې معنی ونه دي.
د نړیوالو چارو کارپو داوود مایار وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع. یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو بهیر د مدیریت په ضعف تورنوي، وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملي نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي، وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولای شي. تفصیل د یوسف خان زدر.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځئ له هغه طرحو نه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه ازبان تر یو خپل تخته سوری لاندې راولي، له هغه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډاډیزه چې ټول تاسو په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم زموږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مولا تاسو سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده په دې اړه هم په خبرونه کې درته حال درکو. تر اوسه پورې 4 منډې شوي، 5 ماور روان ده او بنګلاديش 5-8 ګټلی بیټنګ کوي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په دې اړه به وروسته هم د تاسو سره جزئیات شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اسمبله کې به عبدالله په مختلفو برخو کې د افغان حکومت لیدلوري مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان روان وضعیت لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د سولې په موضوع ډیر تمرکز وشي. تفصیل د واصل وصال په یو بل راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبه په سهار د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ چې د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری دی، د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره د نیویارک په لور وخوځېد. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. دی وایي په دغه ناسته کې به د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییز او نړیوال همکاري خبرې وکړي او د دغې ناستې په سنډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي، د یو شمېر هیوادونو له ولسمشرانو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس به په دغه ناسته کې د یادو مسایلو ترڅنګ د مخدره موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي، افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په پیاوړتیا، پوهنې او د ښځو د پیاوړتیا په پروګرامونو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 22مې عمومي اسمبله کې تیر کال ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و او د دغه هیواد په استازیتوب وینا هم وکړه. خو یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی وه سکل هم ولسمشر محمد شفنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، خو په خبرې له کوم دلیل پرته نیویارک ته د ښاغلي غنی سفر لغوه شو. په ورته وخت کې په نړیوالو اړیکو کې پو مشتاق رحیم د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسامبله د افغانستان د روان وضعیت په اړه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید په دغه ناسته کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د افغانانو ټولې غوښتنې تر نړیوالو ورسوي.
نو اساسي بحث خو همدا دی چې څنګه کولای شو د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان کې د سولې د راوستو، د امنیت او د ټیکاو د راوستو لپاره ترلاسه کړو، او زه فکر کوم همدغه باید د ایجنډا په سر کې ووسیږي. دویمه او د دې کار لپاره ډیره مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو سره د اجماع لپاره زمينه سازي وشي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ناسته هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې جوړیږي، او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د پرمختګونو او پر وړاندې د پروتو ستونزو راپور پکې وړاندې کیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ کرکټ لوبي چې اوس څه وضعیت ده، فکر کوم افغانستان یو وکټ اخیستی. نور جزئیات به زما همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دل دوی نه په وخلو. وصال صاحب مهرباني.
ډېر مننه پر دې صاحب. نن نو لوبه بل ډول ده، بل ډول به ځکه ورته وایي چې نن بنگلادیش لومړی ټاس ګټلی دی او بیټنګ کوي. په تېره لوبه کې که تاسو ته په یاد وي، افغانستان ټاس ګټلی او لومړی بیټنګ یې کړی او ښه هدف یې ټاکلی و. نو نن به افغانستان اول بالینګ کوي او بنگلادیش به لومړی بیټنګ کوي. نو له ښه مرغه چې آفتاب عالم وتوانېدو چې لومړی وکټه په 1600 باندې ترلاسه کړي، چې دا یو ښه خبر دی مینهوالو ته. نو هیله دا ده چې افغانستان نن وتوانېږي چې له بنگلادیش څخه په ښه توپیر باندې دغه لوبه وګټي.
او وصال صاحب، دې نن تاسو ویل چې یعنی لوبه فرق کوي او افغانستان بالینګ کوي. پخوانیو دوه لوبو کې فکر کوم افغانستان اول بیټنګ کړی و، عمده فرق په څه کې ده؟ یعنی کوم ټیم که اول بالینګ وکړي ښه ده او که بیټنګ وکړي؟ دا څنګه کوم هغه سازګار دی مهرباني.
بالکل، د ټاس ګټلو یو ګټه دا وی چې اغه وضعیت ته په کتو سره لوبغله چې ټاس ګټي اغه یو څه کریډیټ هغه ته ورزی چې اغه که وګوري چې میدان د بیټنګ لپاره خامده دی نو لومړی بیټنګ انتخابوي، که چېرته بالینګ لپاره خامده دی نو هغه لومړی بالینګ انتخابوي. نو طبیعي ده چې کوم لوبغله ټاس ګټي هغه لومړی بیټنګ کوي. نو یو څه کریډیټ ورزی هغه لوبغله ته چې هغه ټاس ګټي. نو دغه کریډیټ نن بنگلاديش تر لاسه کړی افغانستان په وړاندې. او افغانستان هم معمولا د هدف په دفاع کې ډېر بریالی دی، یعنی مونږ ډېر ښه بالینګ لرو. په ځانګړي توګه زموږ سپین بالینګ دومره قوي دی چې که نړیوالو مفسرینو ته وګورو هغوی وایي که افغانستان 200 منډې کوي نو دومره ښه بالینګ لري چې دفاع ورڅخه کولی شي. که څه هم موږ د پاکستان په وړاندې 250 منډو دفاع هم ونه شوای کولی، کرکټ دا پکې راځي، خو معمولا افغانستان په دفاع کې ډېر ښه دی، له خپل هدف څخه دفاع کوي او هدف ته په رسېدو کې اوس کله ناکله بیټنګ لاین ناکامۍ سره مخ کیږي.
وصال صاحب، که د ایشیا کپ یا آسیا کپ لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې افغانستان څومره چانس لري چې فائنل ته لاړ شي؟ په داسې حال کې چې درې پیاوړې لوبډلې نورې مشته دي، هند، پاکستان، بنگلادیش ور سره لوبه لرو، څومره چانس جوړیږي، څه باید وشي؟
اول خو دا ډېره زیاته ښه خبره ده، پر دې سره لومړي ځل لپاره افغانستان په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي او توانېږي چې څلورو غورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. سریلانکا له دغه سیالیو افغانستان بهر که هانګ کانګ هم بهر شو، له بنگلادیش هم موږ لوبې ګټو، یعنی له پاکستان او هند نه وروسته افغانستان په دغه سیالیو کې اوس مهال بهترینه لوبډله ګڼل کیږي چې ښه سیالۍ کړې دي. نو افغانستان په هغه صورت کې چانس لري چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، دغه سیالیو چې هند له پاکستان نه وګټي او بنگلادیش هم پاکستان ته ماتې ورکړي، او افغانستان بیا نه لوبه په ښه پوزیشن سره له بنگلادیش نه وګټي، نو په هغه صورت کې افغانستان چانس پیدا کوي. او یا هم افغانستان خپل دواړه لوبې وګټي، بنگلادیش نه هم وګټي نن او هند هم لوبه افغانستان وګټي. او دا کرکټ د ناممکنه خبره نه ده، ممکن افغانستان له هندوستان نه هم لوبه وګټي او نن بنگلادیش نه هم ډېر چانس شته چې افغانستان بریالی شي. خو بیا هم ډېرې تبصرې دا دي چې ښایي د دغو سیالیو په پایلوبه کې یو ځل بیا هند او پاکستان له یو بل سره مخامخ شي. پردې صاحب،
بله، ډېره مننه. فکر کوم چې یو بل وکټ هم افغانستان واخیستله په همدې هیله چې افغانستان یې وګټي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه لوبې په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبری سرویسونو کې هم جزئیات درکوو. نو له ازادي راډیو سره پاتې شئ، اوس هم راګرځو پاتې مطالبو ته.
په افغانستان کې د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. د یادې ادارې مرستیالې محموده تقوا نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکاره خپل شتمنۍ ثبت کړي خو ډېرې دغه کار ته زړه نخې کوي. د شتمنیو د ثبت اداره بیا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران پیو بل راپور کې.
د فساد او د عامه شتمنیو د لوټلو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیست حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیست حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیالې محمودې تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دیخي.
دوی یو تعهد لري پرانیست حکومتولۍ کې او اخستلای هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کېدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم دی، د زوی په نوم دی، مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې حساب کړي.
له دې وړاندې تېره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تېرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار ویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستې حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقده شتمني 320 میلیونه افغانۍ او دغه د دویم مرستیال سرور دانش شتمني 15,000 امریکایي ډالر ثبت شوی دي، خو د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او اجرایي رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي. په پرانیستي حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې دالي ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي، وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع ده. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناویفت پر نوښت وویل چې متحد ایالات ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل غندي. میرمن ناویفت زیاته کړه، موږ د تروریستي حملو په وړاندې د ایران له خلکو سره ملګری یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو، د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د سمدستي روختیا هیله یې کړې ده. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خفګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. ایرنا خبري آژانس د ښاغلي پوتین له قوله لیکي چې نوموړی وایي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. ایرنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای چې چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت دوو ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم. د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هور توتساری د ازادۍ راډیو له فردا څانګې سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله دوی کړې ده. ایران مذهبي مشر د دې حملې پړه د امریکا پر ګوډاګیانو اچولې. آیت الله علی خامنئی پر خپل رسمي ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او ویلی دی حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. روحانی د اهواز پر حمله امریکا او د سیمې هیوادونه تورن کړل.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه چې همدا اوس روانه ده، وروستۍ حال دا دی چې اووم اور روان دی. نونس یو بخې یو ویش منډې شوې دي، دوه نفر اوټ شوي دي. بنگلاديش د افغانستان افتاب علم افغان لوبغاړي یو وکټ اخیستی او مجیب ستران بل وکټ اخیستی ده. وخت په کابل کې د مازیګر